پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله کې نه اویا تنه د سرخی پله له زندانه آزاد شول. د تخار کندز پر لویه لاره تیره شپه د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. کم تر کمه اووه سرتیري پکې وژل شوي. په بلاروس کې د ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د سلګونه طالب بندیانو خوشې کېدل چې د سولې په خاطر شوي دي ټولې نړۍ ته یو خطر دی. د افغانستان حکومت د زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده، او نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د طالبانو خوشی کول ټولې نړۍ ته یو خطر و. ښاغلی غنی پرون دغه خبرې کړي او د فرانسې خبری آژانس په دې اړه باندې راپور ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلی دی چې په خوشی شوو کې یوازې جنګیالي نه، بلکې مجرمین او د مخدره موادو قاچاقبران هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د 400 هغو طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه چې د حکومت په خبره درنې جرمي دوسیې درلودې. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې 400 بندیانو اتیا تنه خوشي شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم مخکې په یوه اعلامیه کې د دغو طالب بندیانو د خلاصون خبره تایید کړې وه. د اعلامیې له مخې دا اتیا تنه د هغو طالب بندیانو له ډلې و چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. اعلامیه زیاتوي خوشي شویو کسانو ژمنه کړې چې سوله ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دې لازم اقدامات وکړي او وخت نه ضایع کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي پخواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښیي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټوټر پاڼه زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې. هیله ده دا څېړنې چټکي او ازادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابته شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خبرې شوې ویډیوګانو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شویو جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څېړي او که چیرته سرغړونې شوي وي د افغانستان له قوانینو سره سم به چلند وشي. د اورزګان امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشوم انجونې وژلې دي. د اورزګان امنیه قومندان سمنوال شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښتې کړې هغه بیچارهګانې شهیدان کړې. نه سیاست ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمنوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه اوه کلنه او بله نهه کلنه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات شي چې حکومت یې د مظاهره چانو پر ضد له زور زیاتي کار اخیستی. په بلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهره چان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي. د بلاروس حکومت تر نړیوالو فشارونو لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران امکان هوار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د متخصصینو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دغې ډلې ویلي د معترضانو او خبریالانو په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بلاروس پر حکومت فشارونه ډیر کړي څو د دې هیواد په وګړو له تاوتریخوالي لاس واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي چې د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې وویل خلک دې له خوړو د موادو له بستو پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړي کړي به د کرونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوخته او 40 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له درې نږدې یوه برخه د لاتین امریکا او کاریبین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پېښې شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. تر اوږدو بحثونو او لویې جرګې وروسته د 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله زندانیان چې نه اویاتنه وو پرون په زغروالو ټانکونو کې له ترخیب له زندانه بهر شول. د تخار کندز پر لویه لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. لږ تر لږه اوس سرتیري وژل شوي. په اروزګان کې سږ کال اوبه ډېرې شوي چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت شالی نه د 6 کال وګ ډیری د خریدار ځای چې تنالی کې ډیری کړه سوی دلی ګلګل ځای چاو چا کړل بس کال یو دی وګ ډیری دی.
په بلاروس کې لټاکنه وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپای ټولنې اندېښنه پارولې. دا ټولنه پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار راوړلو تکل لري. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان له زندانونو د هغو 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه چې پر سر یې ناندرۍ راپورته شوې وې. د دغو زندانیانو لومړۍ ډله پرون آزاده شوه او کابل کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو خبریالان هم د زندانیانو د آزادېدو پر مهال سیمه ته تللی وو او دغه بهیر له نږدې کتلی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل استډیو نه راسره ملګری شوی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
مننه. افغان حکومت تایید کړه چې 13 ورځې ناوخته د سرسوب له زندانه 80 تنه طالب زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو دوی سره ژمنه کړې ده چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به دوباره جګړې ته نه ستنېږي. په دې اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف باندې اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم باید خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي، وخت ضایع نه کړي. دغه شان د دایمي اوربند غوښتنه هم شوې ده. ملي امنیت شورا د هغه طالب زندانیانو چې 13 ورځ خوشی شوي د هغوی د یو شمیر زندانیانو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. په هغه ویډیوګانو کې هم دغه زندانیان له طالبانو او حکومت نه د اوربند غوښتنه کوي. الودین صاحب، دا د هماغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ پیل دی چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول تایید کړي وو او له افغان ولسمشر نه د دې زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. خو دا چې د پاتې نورو 340 طالب زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ به کله پیل کیږي او کله به دا خوشی کېږي، د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ډېر دقیق وخت ونه خوړو، خو وی ویل چې د هر پرمختګ پر مهال باندې به معلومات شریک کړي. د پاتې زندانیانو په اړه باندې طالبانو هم تر دې دمه نه دی ویلي. دغه اتیا تنه طالب زندانیانو د خوشی کېدو تاییدی طالبان هم کړی ده. سیاسي دفتر ویان چې په قطر کې دی سهیل شاهین دا تایید کړی دی، خو دای نه دی ویلي چې په څومره شمیر طالب زندانیان خوشی شوي دي. تیر ماښام چې کله دا طالب زندانیان خوشی کېدل د سرخی پله له زندانه، دوی له زندانه په پوځي وسایطو کې راوستل شول، په زری موټرو کې راوستل شول، په وقفه یي شکل باندې، او دوی د په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، موږ ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له امله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر راوستل شول او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو هم د تیر چهارشنبه په ورځ باندې د یوې لامی په خبرولو سره د دوی د بندیانو د خوشی کولو لړۍ لزینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ بللې و، ویلي و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی د دې بندیانو د خوشی کولو د کومه پروسه چې ده او د کوم راسم چې دي دا باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې د دغه بندیانو د امنیت د خوندیتوب داډ ورکړي.
اکرام صاحب، د دغه زندانیانو له خوشی کېدو سره هلته په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی تاکي پرمختګ راغلی دی. هلته مرکچی پلاوی ته ویل کېږي چې د ویزو بندوبست هم شوی. څه ویل کېږي، څه وخت به د پلاوی دوه ته روانېږي؟
د افغانستان د دولت په چارو کې د سولې وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې دا پلاوی سبا ته ځي. له دې نه وړاندې دغسې اوازې وي چې دا پلاوی به سر له سبا نه به خپل سفر قطر ته پیلوي، خو تازه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته هغه راپورونه رد کړ او ویل چې تر اوسه الله دقیق معلومه نه ده چې دوی کله قطر ته ځي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام، چې ویلې د افغانستان د زندانونو د 400 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ په رسمي ډول پیل شوې او امنیتي چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت شورا دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د طالب زندانیانو ازادېدو ته کتنه کړې. اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ټایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ټرمپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم دی ولول پوری امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دی یاد کړي، وای زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړي. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ټرمپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړي حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویر کرمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله عمر شي. د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې یوه چاودنه کې وراوختي وه او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږغله ازادۍ راډیو نه اورئ. نن درته د ماسپښین په 2 بجو ولایت په ولایت پروګرام هم لرو. هلته په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو حالاتو په اړه درته خبرې کیږي. میلمه هم لرو، کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. په دې خبرونه کې له نورو ولایتونو هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې تودې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14مه په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستی دی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. فرشتې جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. فرشته جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات څه دي؟
خیر سه لودین صاحب، لکه څنګه چې تا وویل، اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې چې په روسیې کې وسوې نه ازادي وي او نه منصفانه وي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوقالعاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتي دي. بوریل غوښتنه کوي چې اروپایي ډیپلوماتان په بلاروس کې پر سوله ییزو مظاهره چیانو د سخت بندیز او همداراز پر بشري حقونو هلته پر روان تیری خبرې وشي او مسلې ته د حل لاره پیدا شي. خو خبریالان وایي چې په بلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونو هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. تیرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار خوشي شوي ویلي چې ډېر ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتی ورسره شوی دی. دا نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو داسې څرګندېږي چې ډېر خلک شکنجه شوي دي. کله چې د اګست په 9مه نیټه باندې د بلاروس د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا ګټلې ده، زرګونه کسان لارو سړکونو ته د اعتراض لپاره راووتل. له هغه راهیسې په مظاهرو کې 2 مظاهرچیان وژل شوي او د رپورټونو پر اساس پولیسو په دغو ورځو کې 6500 تنه نیولی دي. دا په بلاروس کې شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د یوې دورې ګټونکی اعلان شوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندیدی سویتلانا شیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړی دی. هغه د ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته مجبوره شوه چې لیتوانیا ته ولاړه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کی پر واکمن فشار زیات کړی او اضافه یې کړ چې په اروپایي ټولنه کې پر بلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کیږي. خو په دې اړه چې په بلاروس باندې به دقیقا څه ډول بندیزونه ولګول شي، نور اروپایي ډیپلوماټانو څه نه دی ویلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ډېر وضاحت نه دی وکړی. په بلاروس کې د حکومت له سخت بندي سره هم پرون زرګونه کسان بیا د الکساندر لوکاشینکا سره د مخالفت څرګندولو په خاطر د غشواد د پلازمینی مینسک او نورو ښارونو په لارو سړکونو باندې په میدانونو باندې ولاړو او د انتخاباتو د منصفانه پایلو د اعلان غوښتنه کوله.
بله، ډېره مننه. کور ودان فرشته جلالزی و چې ویلې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14مه په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بیرته ورګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. هلته په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره بیګا جګړه شوې. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې هدف د ملي اردو پوستې وي کم تر کمه 7 سرتیري وژل شوي. همکار مو اجمل آریان د محل کندوز را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. آریان صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. د دغه جګړې په اړه باندې چارواکو څه ویلي دي او مرجوب له څه ده؟
مننه زبیر صاحب، زه خپل سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته مو له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکولې. د کندوز د ولایت شورا سړي امرالدین ولی نن د جمعې ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملاغې په سیمه کې د طالبانو د بریدو په پایله کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دغه راز د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو 1 تن سرتیري وژل شوی. د هغه په خبره په ټوله کې د تېرې شپې په جګړه کې د ملي اردو 1 تنه سرتیري وژل شوي دي. خو په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د 210 کلور د دیوان مرستیال عبدالهادي جمال بیا وایي چې د کندز څخه د لوی لارې په اوږدو کې د ملارغې په سیمه کې د طالبانو او د دولتي ځواکونو د جګړې په نتیجه کې 6 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی جمال زیاتوي چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د جزیاتو له ورکولو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مازدیګر مهال د کندز ښار اړوند د شله مزار په سیمه کې هم طالبانو د ملي پولیسو په پوستې برید کړی و او په نتیجه کې د ملي پولیسو 2 تنه منصبین وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي.
بله آریان صاحب، کور مو ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو وامې اوریدل چې تیره شپه په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي دي. په ظاهره بریدونه طالبانو کړي او په دغو بریدونو کې ټول ټال 7 سرتیري وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډېرې ګټې لري، اقتصاد ښه کیږي، ځمکه له امراضو خلاصیږي، ځمکه له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به د ورځو قیمت هم ورسره راټیټ شي. خو بزګران وایي که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. په دې اړه پام وکړئ شریف الله شرافت راپور ته چې هلته کروندو ته ورغلی او له بزګرو سره د خبرو پر اساس یې دا راپور راستولی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله 3 جریب ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي وه. پس د سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه وي. دا 6 کاله اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګي ډېرې کړه سوي دلیې ګل ګل ځای چاو چا کرلې دي. بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال اوی دی. اوبه ډېرې دي نه واج ور سوي دي نه رود دونه کمبوت کړی دی. رود ګر په چاو سوي نه په لخوا په لسکام ورکړه. 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وایي په دغه ولایت کې 2 ډوله نری او سپینې وریجې کرل کېږي. بزګران وایي د شولې کښت ډېرې ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کېږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصېږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکوي، پسلنې به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پاس ځمکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي بښو کې. دا ګور دا روخانه ده ټوله خرابه پرته ده. 2000 به جریب ملک دی. وایي دغه روخانه ته وینې روخانه دا ګور د رود وړې ده. دا بس آباد شي، د غونه کښته رود وړې ده، د غونه په تنګیز کې رود وړې ده، په جراوت کې د غونه رود وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې لخوا کېږي. تر څنګ یې ځینې خېټکار یعنې 1999 کال په جریان کې یو پروژه قرارداد ته ورکړې ده چې قرارداد یې تقریبا 150 لک نور ډېر زر افغانۍ باندې سوی دی. دغه پروژې په تدریج سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړېږي ترینکوټ د شولو کرنه نوره هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان له کروندو ورګرځو خوست ولایت ته. خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دې دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي چې تر اوسه په دې برخه کې بې پروايي شوي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور معلومات.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز دخوا جوره شیوه وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده رادیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتلون که تا اندیخمن کریدی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگردی دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابره او دی آغا زوانان چی پنشهی تو کروگ دی شوی دی آغوی دی علاج و تدویل پارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار دپاره کومې خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې دي په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
ستاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ساړې کې نیولې ده. وروره دلته غلاوې کېږي چې دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. وروره د دغو غلو مخنی نیسي. په یک سلانه مچرانو کې ساړه دي. وروره سلایې ورڅخه دي، د شپې راځي. وروره ترکانې نیولې، غلاوې کېږي. ګوره که ملکي سړی غلا نه شي کولی، نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله. دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړله. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه زمیر د میر بازار سړک چې دی، دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی، دغه پارته دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو وجیبو ته واچولې. په دې میر نه پوهېږو او کوال وتلی او که په مځکه نن وتلی چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه تروژې نیم کار شوی دی، نیم کار پاتې دی. دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیمه پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ دا یلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دا خلک ډیر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد سرخان ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې چې د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هېوادونو په حق کې او عامو خلکو ته سرونه برابر پرخرام دي احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دولس نیمې بجې شوې. اوس هم صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشي کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. هغه دا خبرې پرون کړي او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. په دې لړ کې پرون له دې ډلې 40 تنه زندانیان خوشي شوي او پاتې 340 نور په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل په خپل رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډېر ټکان ورکوونکی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یو فوقالعاده غونډه لري. دوی به د بلاروس پر ولسمشر فشار راوړي چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زور زیاتي ولې کار اخیستی. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوس هم دوی منیمایی کې 25 دقیقې بحث لرو. په دغه بحث کې هم د سولې پروسه او پرمختګونو خبرې کیږي. کوربه امید زهیرمل دی او په 2 بجو کې ولایت ولایت پروګرام مهیروي حالته د میدان وردګ ولایت پروسه او حالاتو خبرې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خامخ رسمي خبري هغه څه چې افغانان په خپل هیواد کې د ثبات او سوکالۍ لپاره یې وهیله بولي. ډیر دي خبرو ته د تلپاتې سولې دراتک په برخه کې هلمند دي، خو په خبرو کې د پرمختګ یوې هوکړې ته رسیدو او د جګړې د پای لپاره لا هم اوږده لار پاتې ده. افغان حکومت وایي مرکچی پلاوی به له هر څه وړاندې په خپلو خبرو کې پر اوربند تمرکز وکړي او ترخوا به د دې اوربند د څارنې لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړي. طالبان هم خبرو ته چمتواله خیوي ټولو موضوعاتو باندې به د مذاکرې پر میز باندې بحث وشي، خو د دې خبرو پر مخ کې خندونه پاتې دي. د خبرو د بریا لپاره څه پکار دي او اوربند د دې خبرو د پرمختګ یو ښه تضمین کیدای شي؟ پر همدې موضوعاتو سره بحث او خبرې اترې کوو. را سره په خبرونه کې زما میلمانه د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر خغلی سید اکبر اغا دي. زه خپل دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. آزاد صاحب، د پایل پوښتنه به زه له تاسو نه وکړم چې آیا رښتیا هم د سولې د پاره یا د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې حکومت وایي ټول خنډونه پای ته رسیدلي دي؟
د افغانستان جګړه لبا د مرغه څنګه تلس کلنه یا نس کلنه جګړه نه ده، سلوېخ کلنه جګړه ده، څلور لسیزو جګړه ده او بیلابیل ابعاد لري. دلته یعنی حتی هغه نسلي بدلونونو لا اړتیا سته ورته. هغه ډول چې دولت وایي چې ټول خنډونه له منځه تللي دي زه فکر نه کوم، ځکه چې یو مسایلو ته کتل دي او خپلو برنامو لا ادرس خبرې کول دي او بل مکنی واقعیتونو ته کتل دي. مکنی واقعیتونه تر اوسه پورې دا شکی کومګه همدغه څور زیوړان دي د مشورتي دوی جرګې ته راشو. دلته یو یوزنی جرګه وا او دلته یو قطنامه قرات سو او د رسنوې په اختیار کې هم ورکول سو. په دې کې تر ټولو هغه مهمه برخه دا وا، هغه مهمه ماده چې نړیوال تضمین باید موجود وي د اوربند لپاره، همدارنګه د سولې لپاره او د سولې نه وروسته د افغانستان لپاره. دا څلور سوه په طالب زندانیان چې د خوشی کولو هغه حکم رئیس صاحب جمهور امضا ک، نو دلته تر اوسه پورې هغه تضمین نه دی تر سوی. تر دې اخوا تر دې لپاره کنه غواړم تر دې هغه د ډېر مهم موضوعات لکه د دوه هغه لوزنامه چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه پهغه کې افغان دولت استازیتوب نه درلود او هلته هم هیڅ ډول تضمین موجود نه و. هغه خبر او نړیوال تضمین چې ورته ویل کېږي لامل څه دی؟ لامل د دې ټولو شیانو که افغان دولت دی که طالبان دي که متحده ایالاتونه دي تر اوسه پورې د جګړې د ختمېدو دپاره یعنی د سولې پخلاینې دپاره بیا سولې دپاره د سولې وروسته د سولې ساتل هغه ټکاو یا ثبات ورته ویل سوی یو واقعي سیاسي ساختار دپاره تر اوسه پورې هیڅ ډول میکانیزم هیڅ ډول ستراتیژي نه ده لیدل شوې. دی ولوري هم که هغه متحده ایالاتونه وي که افغان دولت وي او که طالبان وي
نو اوس آزاد صاحب ډېرې بخښنې کې دلته اوس حکومت وایي چې مذاکره کوونکی پلاوی مې ټاکلی مشورتي جرګه مې راوغوښتله طالب بندیان مې آزاد کړل نو له دې پرته بله لویه اراده او میکانیزم څه معنا لري؟
لویه اراده میکانیزم زه به اول ستاسو دغه پوښتنې ته راسم چې لویه جرګه راوغوښتل شوه طالب زندانیان آزاد شول په لومړي سر کې خدا چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بحث چې کله موږ کوو مستقیما د دوی هغه ته ځوګه لوزنامې ته ځو چې دوه لورو لخوا یو طالب او بل امریکایانو شپږ افغان دولت نو دومه برخه یې دا ده چې د حیات څو څو واره ټاکل شوی تر دې وړاندې په ورته وخت کې کله چې دغه ګډ حکومت جوړېږي د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ تر ټولو ډېر جنجال یا چنی چې ویل کېږي هغه د سولې یا د مصالحې عالی شورا پر سر چې دغه تشکیل لا تر اوسه نه دی معلوم او د دولت یو وزارت دی د سولې په چارو کې وزارت اول په اړتیا نه لیدل کېږي کله چې د مصالحې عالی شورا وي بیا که اړتیا وي هم چې نشته دغه د وزارت په سر د وزیر په ګمارلو هم د دواړو خواوو ترمنځ چنې دي. میکانیزم چې چېشته زه وایم میکانیزم د افغانستان جګړه یوازې د طالب او د افغان دولت ترمنځ جګړه نه ده کوه هغه ځمکني واقعیتونه تر اوسه په افغانستان کې د اروپا ډېر غریب هیوادونه هم د خپل استخباراتي فعالیتونه په کابل کې لري. د دې تر څنګ دلته د سیمې مسله ده دلته پاکستان ډېر رول لري ایران رول لري منځنۍ آسیا یا روسیا رول لري همدارنګه چین او عربي هیوادونه رول لري او متحده ایالاتونه خو مستقیما ښکیل دی. هغه میکانیزم چې زه یادومه هغه یو قوي ډیپلوماټیکه دستګاه چې په 1949 کلو کې افغان دولت ونه توانید هیڅ حکومت هم ونه توانید چې وی لري هغه ډیپلوماټیکه دستګاه کچېری وای نو افغان دولت د افغانانو په استازیتوب توانیدلی سوای چې هغه هیوادونه چې مستقیما په افغانستان کې په ټولو قضایاو کې که جګړه وي که سوله وي که اقتصاد وي که سیاست وي یو کې ښکیل دي او هغه هیوادونه چې یو ډول په استخباراتي ډول په افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د یو قوي ډیپلوماټیکې دستګاه له ادرسه دلته لابي شاته
ازاد صاحب که زه یو لنډ پوښتنه وکړم او تاسو مو ته لنډ ځواب راکړئ د حکومت دلیل دا وي چې د دغه هیوادونو خپل موږ راخیل کړي دي مسلې ته په ځانګړي ډول اوس امریکا ته سیادوي له طالبانو سره د سولې توافق وکړ په یو ډول افغان حکومت هم لاغوي سره خبرو ته آماده د پاکستان لوی درسیز مراغې خپل رئیس جمهور تیر ورځ مخکې ورځو کې ویل تاسو به هم اوریدلی چې باجوه وته راډ ورکړی چې افغانستان د سولې بهیر کې ملاتړ کوي او حتی پرون ویل چې طالبان د خبرو ته کینی نور مسله حل ده همدا ډول د ایران مسله هم همدغلته را مطرح ده د روسیې مسله هم را مطرح ده او په یو ډول ټول لوریو د دغه مذاکراتو د پیل نه هرکلی کړ. فکر نه کوي د خپل هغه څه چې د افغانستان د حکومت یې یو ډول لاس راوړنې په توګه باندې مطرح کولی شي
په لومړي سر کې خو زه ځکه لنډ حتی کوم چې لنډ جواب درکړم د افغانستان دولت مسلمانونه ځکه نه بولم چې میاشت دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ د افغانستان د سوریه د بین الافغاني مذاکراتو په سر باندې چنی وي نو دا په دې معنا چې کله افغانستان دولت د لاسته راوړنې چې امریکا او نور هیوادونه یې د یو پخیر راښکېل کړی ده نو بیا په دوها یا په قطر کې د دې استازیتوب ولې نه و دا یوه مسله. دوهمه مسله تر ټولو مهمه چې دغه هیوادونه شته چې اکثر چې یو د دې مسلې هرکلی کړی دی
موږ
د کابل د پروسې په نامه دوی ناستې دلته درلودې چې د افغان دولت په استازیتوب سو او دغه میاشت وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په رهبري او مدیریت باندې هغه د سکایپ لارې هم دغه ټول هیوادونو سره په دې حق باندې خبرې وسولې. هغه ځمکني واقعیتونه متفاوت ذکرې کله چې د سولې خبرې همدغه مذاکرات خلیلزاد دونیم درې کال وړاندې فایل کړل اما په کابل کې یوه چاودنه کېږي او امریکایي وژل کېږي د متحده ایالاتونو رئیس جمهور یو ټویټ کوي چې زه طالبان ته نورې خبرې نه کوم.
یعنی دا تاسو وایئ چې اندېښنه ده چې شاید په راتلونکو پړاوونو کې مرامت راشي او دا خبرې د خنډ او ځان سره
خبرې کوم. بل مثال یې درکوم چې یو میاشت وړاندې رئیس جمهور وایي د افغانستان رئیس جمهور کچېرې طالبان په غزنی برید وکړي نو سولې خبرې موږ نه کوو. طالبان بیا وایي چې زما بندیان خوښ نه کړي سولې خبرې موږ نه کوو. دا په دې معنی چې دا هره شیبه دی وړې نازک حساس
ډیره مننه آزاد صاحب. ان شاء الله نور پښتنې مشته چې زه به تاسو سره وګرځم مطرح به کوم. آغا صاحب تاسو ته هم په بحث کې اگر هرکلی وایم وړاندې ما آزاد صاحب څخه دا پښتنه مطرح کړه، کافي وضاحت او معلومات یې ورکول. غواړم له تاسو نه هم همدغه پښتنه وکړم چې د خبرو د پایل دپاره هغه ډول چې دواړه لوري وایي، آیا کوم ښکاره خنډ نور تر سترګو کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو استاد مرمنو ته او استاد اوریدونکو زه خپل دی وکړ چې نوی زه خپل دنیا وایم چې د افغانستان ملت دې در بدر دی او دې په دا سال نور نه لري چې هغه دی د خوندو ته چې هغه د ملت په تاوان کې وي او مصلح سوري ته ضرر رسوي هغه دی قبول کړي. زه فکر کوم چې بعض خوندونه کېدلې چې از ما خپل تحلیل دی چې را دي چې یو دا اوس دا دا کومه شغله خبره ده چې مخکې طالبانو دا وویل چې زموږ سره به د افغانستان حکومت جمع نور خلک، یعنی دا تشریح نه کول چې دا جمع نور خلک به څوک وي، آیا خاموش اکثریت به وي، آیا دا خلک سابقه په حکومت کې و هغه خلک به وي یا به څنګه وي. خو دا خبره تر اوسه پورې پاتې ده چې آیا طالبانو په خبره باندې ولاړ وي که به نه وي ولاړ، چیرې ولاړ وي. خو زه فکر کوم چې دا یو خند دی چې دواړه طرفو ترمنځ به خند راشي، ځکه دلته یو خبره معقول هم یو اندازه دا خبره معقولیت هم لري چې طالب بالخیر نه وي. زما فکر باندې په افغانستان کې به خبره دی خپل په مابین کې به دې موافقې ته نه ورسېږي چې هغه د افغانستان موضوع یا د دوی لوی مشکل چې هغه د کلونو کلونو مشکل دی، په یو نسبت ته څلوېښتو کالو دی، په بل نسبت ته شلو کالو دی، دا د دوی حل او فصل کې نو دې ته به خامخا ضرورت وي چې د ملت هغه خلک چې هغه مؤثر خلک وي چې په طالب باندې تاثیر ولري، هم په حکومت باندې تاثیر ولري، هم د خارجانو سره متاثر نه وي، هم یو اندازه بې طرفي پکې کې وي، نو زه فکر باندې دې ته به ضرورت وي خامخا چې دا به په بین الافغاني مذاکراتو کې دا هم کولای شي چې د دوی انتقادات راوګرځي، یو ته په ملامت وایي بل ته په سلامت وایي سلامي کې، نو دغه یو خبره پاته ده کېدلی شي.
اوس آقا صاحب بخنه غواړم ساس خبرې قطع کوم که چیرې ته د طالب نه دا امید تاسو لرئ چې دغه خاموش اکثریت چې تاسو یاد کړئ بل نوم مو چې ورته واخیست دې لوري ته چې د افغانستان حکومت دی، د لور ته د دوی نم ګیلې شته دی چې ډېر خلک شته سره هو کړه نه د کړې توافق ور سره نه د کړې مشورې ور سره نه د کړې او تقریبا هغه د اجماع سراسري سیاسي هغه سلسله نه برخه چې دا غند تر لاسه شوی، نو په دواړو لوریو کې دغه البته وړو کې کزوایم اختلاف یا دغه وړو ګروپونو راجز بیا چې راټولي کې سره پخپلو کې فکر کوي دا به اغیز ولري په دې پروسې کې.
زه دنیا یو خبره کوم، یو د دې بیره د دواړو طرفو خو ترس دی چې مثلا طالبان د دې څه بیریږي چې زه تر یو ځای رسېدلی که دا خاموش اکثریت سبا راشي دا به ماته یو ضرر ورسي، هغه واک اختیار به م د لاسه یوسي، او د حکومت هم زما فکر باندې دا بیره ده چې زه خپله پنځه کاله حکومت تېرومه که چیرې بیا وروسته طالب ضعیف وو بیا به تر پنځو کالو خواته نورم مقصدم اوسي. زما فکر ده که دا خلک دوی راشي دوی وایي دا دغه پاڼ ولاړ یم او دا به پاڼ به ونړېږي او دا زما تر لاسه به قدرت ووځي، دا دې نه کوي ځکه چې دا خاموش اکثریت کې باید دا وعده وکړي چې موږ حکومت نه غواړو، موږ دا غواړو چې موږ خپل ځان باندې اوسایي راولو یا خپل ملت په ولس باندې اوسایي راولو او د اوسایي دپاره د سولې دپاره موږ دا کار کوو، نور نه حکومت غواړو نه حکومتداري وو هرته شته چې نو دا هغه وعده وکړي او دوی دواړه په دې خلکو باندې اعتماد او باور وکړي. تر اوسه خو د دواړو طرفو څخه داسې معلومېږي چې ملت ته د دوی دواړو طرفو مراجعه نه ده شوې او دا معلومه خبره ده چې ملت خبره بدرګه نه کړي د سولې خبره هغه خبره زه فکر نه کوم چې هغه د کامیابۍ سمرانۍ ته ورسېږي. دا چې موږ وینو چې په یوه طرف کې حکومت راولاړېږي ملت راغواړي وایي ما انتصاب ته زه په منتخب حکومت یم او بل طرف باندې راولاړېږي چې د مشکل ځای چې ملت راولاړېږي ورته وایي چې زه د خپل ځانه څه ور مړ کوم، په خپله پاکستان یې نه مړ کوم، په ایران یې نه مړ کوم، په روسیا نه مړ کوم چې دا همسایه ملکونه دي، په غربیانو نه مړ کوم ځکه غربیان هغه څوک دي چې دلته جنګ راوړي دي، نو یو څوک نشي کولی چې مصلحت یې او هم عدو سي دشمن سي نو دوار دغه
یعنی پټوله کی چیز اخلم یو ډول د بی باوري فضا لاشته کزدا بختنه په یو ډول بل ډول باندې مدرح کما غاسه پرون طالبانو ویلامی خبره کړ د خپل سلور سو بندیانو پاړه باندې پاغه کی یو مسله اشاره کړ چې داعش ټلا د افغانستان د استخباراتي ادارې او زینو نظامیانو سره په ګډه غواړي د دوی دغه نظام د دوی بندیان چې خوشی کی ګدا پنه کی د دغه ډول سرګندونو او هغه ډول چې تاسو اشاره کوي چې یو ډله جنگ هم راوړي او بیا غواړي چې سوله مو کی او بل ډله هم د جنگ ملاتړ ته خو بیا پخکاره وي چې زه تاسو کینو مسوله وکړي د افغانستان سره دغه د بی باوري او فضا او بیا د مذاکراتو پیل فکر کوي چې دوه معکوسې مسالې دي او د اغیز به ولري د خبرو په برخه کې
په دې کې چک شبه نسته چې بی باوري خطا د ته بی باوري په دوه قسمه ده یو دادی چې د جنگی ډلو ترمنځ یو طرف طالب دی بل طرف حکومت دی د دې ترمنځ بی باوري او بیا چې ماجستا او هغه په دوه شانو باندې ما فکر باندې اعتماد راځي یو د بندیانو خبره په بس دا یو اندازه اعتماد باور راولي ځکه چې هغه د اعتماد باور بدون راولي چې د حکومت خلک بولات چې د طالب سره بکشنی چې نه صدام بیره لو خبره ده چې د اعتماد صورت بل د خپل ناس او مذاکرات چې دي دا خپل بل اعتماد دی ځکه چې اوس مرسته چې وینو لکه اوس مثلا مرسته چې تلویزیون په دې کې خلک باس کوي یو د طالب طرفدار وي د حکومت طرفدار وي هغه هم داسې خبرې دي چې هغه طالب او حکومت دواړه سره فاروي سره لري کوي دا د لري خبره ده یو هغه چې دي سره کښین خپل مذاکرات سره وکړي او هغه به طالب مثلا د خالیګا اور پګوته کې دی طالب ته خالیګا اور پګوته کې او یو د من خبره سره واخی
تشکر هغه سب ان شاء الله د حلارو باندې بیا ورس د خبرونه پورسته کې بحث وکي اجازه راکې چې آزاد صاحب ته یو پوښتنه مطرح کوم آزاد صاحب اساسي بحث د لومړنۍ رسمي مذاکرات اوربند او هغه ډول چې نوې مسأله ده د دې اوربند څخه د نظارت میکانیزم ده وس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو چې تاسو مطالعه کړی د اوربند پاړه باندې او بیا د دې میکانیزم د سارن د میکانیزم پاړه باندې فکر کوي چې یو کلی توافق شته
د اوربند او بیا د مذاکراتو اوربند باندې که بحث وشي نه تر اوسه پورې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې دغه ته څارنه وشي البته که چیرې افغان ولس ته په دې باندې کار روان دی چې افغان ولس د یو درمګړي په توګه باندې له اوربند څخه نظارت وکړي یعنې په خپلو سیمو کې یو د جګړې مسله ده د سولې مسله ده وبخې او بل د طالب مسله ده ممکن طالب راشي افغانستان ته اما سوله یو بل بحث دی موږ تاسو باندې نږدې ورځې ویل چې پاکستان کې د خټک طالبانو په نام باندې بل ډله پیدا شوې ده او جنګیږي موږ کله چې د اوربند بحث کوو او د مذاکراتو بحث کوو چیرې نړیوال تاریخ ته ولاړ شو هغه لومړی نړیوال جګړې کې دوم نړیواله جګړه وي تل د بندیانو د تبادله یا د بندیان د خوشی کولو پروسه د اوربند پر محل باندې رامنځته کیږي ځکه چې دلته باید یو تضمین دا وي چې هغه طالبانی طالب بندیان خوشی کیږي نو هغه یو ډول هغه خپلو مشرانو اوامرو ته احترام لري چې همدغه خلک و چې موږ یې له ماباسه ده خوشی کړو والته اوربند دی نو دی یا پورو ته ځي یا د خپل ډلې سره هلته کښېني اما کله چې جنګ شدت ولري په شدت روان وي هغه هم ډېر امکانات شته چې بېرته جنګ ته
لاړشي
تر اوربند دغه داخت دی وزنی اوربند چې اعلان ست ریغه ورس وړاندې دی په لوګر کې ډیر بد چاو دنو سو مسلې تن طالبان او مانه هم دا رنګ په نور سیمو کې هم ځنی کسان ځنی ځوانان خپل کورونه تلل چې هغه او ورنل څو د بد مرغه به باورې تر دې بریدا پورې دا هغه درې وزنی اوربند د څار میکانیزم یا تضمین نه وو او بل تر ټولو مهمه خبره هغه هوا چې یو تر ټولو زبرځواک وي واده زورور واده په ټولو قضایو کې د افغانستان کېل دی د دې جګړې رول پایلون کې د متحده ایالاتونو هغه یوازې همدومره وکړل چې خپل یعنی په دې باندې بریدو مخه ونیول د قرارداد دغه سي امضا سه اما هیڅ هڅه ونسوله چې جګړه دلته نه وي نه یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې بلکې د افغان ولس په وړاندې باندې جګړه ډېر شدت روان ده په ورته وخت کې بیلابیل وختونه کې امریکایانو د طالبانو رول پلوي هم و خو دلته وګورئ د دې پیښې دایښ کوي نو دا په ټوله کې بیا هغه لورې نشته تر اوسه پورې هغه زورور لورې شغلې دي اوربند څخه د دې اوربند میکانیزم د اوربند پلي کېدو څخه څارنه وکي البته ممکن او ډېر ژر زه هم مطمئن یم چې ډېر ژر ممکن به ځینې لري کوم چې افغان ولس په خپل سیمو کې د دې اوربند څخه بیا کچې را اعلان شي څارنه ځکه وکړي چې بیا نو په همدې سیمو کې چې پیښې رامنځته کیږي د پیښې مخنیوي لپاره هر کله هر ګودر
هغه راولاړیږي. یوازنی هغه عملی بڼه چې ورکولی شي همدغه ورسی مطلقا درېمګړی ځواک چې هغه نه طالب پلوي، نه د دولت پلوي او نه هم د امریکانو پلوي، مطلق د واقعي
بحث چې البته اساس د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو پایل ګڼل کیږي، د خبرو د راتلونکو پړاوونه به بیا لس ډول بے باوري سره مخ کی، ځکه هغه اساس چې البته زر په هوکړه نه کیږي، نور پړاوونه خو چې هغه خورا مهم بحثونه دي، د راتلونکو نظام مسله ده، د ادغام بحث دی او نور مسائل دي چې البته ډیر مهم موضوعات دي چې په بحث کې دلای شي. هغه بیا فکر نه کوي له یو ډول بے باورۍ سره به مخ شي چې پروسه به ډیر ځنډ دي.
دا ځا صاحب خبره خو ډیره شو، ځکه چې اوربند د ټولو خبرو یا د ټولو طرفو لپاره اطمینان دی او اعتماد دی او باور دی. عملي کیندل څه طالب یو خبره کوي په ډیر حد پورې د خبره یو اندازه قانوني ده. اوس اوربان په دوه قسمه دي، یو اوربان دا دی چې دا میکانیزم روا دی د امریکایانو میکانیزم تر هغه وخت ختمیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو شروع وشي. د بین الافغاني مذاکراتو شروع چې وشي بیا هلته میکانیزم شروع کیږي، د طالبانو د پاکستان د حکومت پر منځ به خبرې شروع کیږي، دوی به بیا خپل آینده میکانیزم جوړوي چې موږ به څنګه رفتار کوو، په کوم مسیر باندې به ځو. اما لیکن اوس یو خو ضرور دا و چې دغه اوربند اوس طالبان چې په دې باندې یو خوف ویني، هغه دا دی چې دوی وایي موږ د افغانستان د حکومت سره مستقیما اوربند وکړو. دا داسې معنا لري چې موږ حکومت په رسمیت باندې وپېژندې، نو په هغه صورت کې د افغانستان هر څه زموږ په غاړه سپل، موږ یاغیانو باغیان شو. دا د دوی یو خبره ده. نو دا ښه خبره به دا وایي چې اوربند دوه قسم چې هغه سو وای چې امریکایانو په خپل میکانیزم کې دا هم راولي وای چې تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه به چې اوربان یا چشکم دا اوس. خو البته دلته یو شک سړي تورلی دی چې امریکایانو دا موضوع لا یم حل پرې شو ولا کله چې توافقنامه امضا کېدله دغه د پاره وور یا چشکم وکي، بیا د توافقنامه په ورځ باندې باید چې دوی دا کړی وای چې دا چشکم یو څه غځولي وای.
خو هغه سب دلته اوس کچې ته بخنه غواړم کچې د افغانستان حکومت دلته خپل پلاوي ته یو نوم ورکړی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی، یعنی دلته یو نظام او یو جمهوریت نه یو سوق زی دغه پاسازي تو باندې بحث کوي. ک طالبان اوربان تغاړ نګدی او په دې معنی هغه څه چې تاسو تعریف کړل چې بیا موږ خو یاغیان معرفي کیږي دوی او یا هم جنگیالی او وسلوال، نو ک اوربان په پایل کې د همدی اړخ سره و نشي او الته جګړه روانه یالته خبرې کیږي، نو د حکومت تازه نظر خو بیا دا چې دا ماته د منلو نه چې دلته تاسو سره په میز کې ناسې ملته په فرا کې بریټ کیږي.
نو دلته یو بل شی دی، دا هم مناسب نه دی چې دلته دی یو د بل چم سره وکړي. که اوس افغانستان حکومت دا یو څوک لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات او طالب البته وایي چې زما حکومت خو هغه دي معلوم شو چې زما حکومت امریکایانو را نړولي وو، هغه ثابت شو امریکایانو د افغانستان څه وځي، زه ورسره کښېنستم، توافقنامه مې ورسره امضا کړه، نو زما امارت نړېدلی نه دی، زما زه درسره کوم په افغانستان اسلامي امارت باندې خبره. دا یو جنجال رالی د دوی منځته. نو زه فکر کوم چې دواړه طرفه څه انعطاف وکړي، طالبان تر دې خبره تیر شي چې افغانستان اسلامي امارت دی او دا حکومت تر دې تیر شي چې خامخا په دې ټینګ شي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، نو په داسې یو شکل باندې راشي چې دا افغانان دي دواړه طرفه، دا یو ډله د دې طرف کې دا افغانانو ده، یو ډله په هغه خوا کې دا افغانانو ده. په هغه صورت کې بیا که دوی اوربند وکړي، هغه لکه ما چې خبره وکړه چې طالبان د دې څه ترس لري، هغه ترس به هم د منځه ولاړ شي، په دې مظلوم ملت باندې به دوی ورحمېږي او دا مظلوم ملت به دوی دواړو طرفو ته ووایي چې څه رښتیا هم د ملت لپاره یا زموږ د مظلومیت په نسبت باندې څه شي قرباني ورکړه. نو بیا به په هغه صورت کې دا ډېره ښه خبره وي. خو زه دا وایم که اوربان څه وسي لکه آزاد پاتې وله د مخه، دا به ډېره ښه خبره وي. دا ما د طالب ترس ته ووایه چې تر کومه حده زه پوهېږم طالب وایي زه اوربند کوم، هغه د بین الافغاني مذاکراتو په اول سر کې کوم او غیر دغه څه چې تر مخه کېدلی، بیا نو ښه خبره دا وایي چې اوس میکانیزم د امریکایانو شروع دي. امریکایانو به چې طالب سره اوربند کړی وای، نو به هغه خوف چې طالب د حکومت لري د حکومت سره اوربند کوي، هغه خوف هم د منځه تللی وای او په دې ملت به هم اوسایي راغلی وای. نو دلته ما دا شک پیدا کېږي چې دلته دا خبره دونه ځنډول چې هغه امریکایانو مسولیت په غاړه اخیستی وو چې موږ به بنجال خلاصو مسولانه،
تشکر
کې بیا خلاصو هغه چې دوی نه که خلاص نو دلته معلومیږي چې هغه یو مطلب لري چې مثلا دا حکومت
تشکر ډیر مننه تشکر آغا صاحب زه به دا وروستۍ پوښتنه له تاسو دواړو مطرح کوم په پیل کې به له آزاد صاحب اوس آزاد صاحب مذاکره پیلیدونکې ده د خلکو هیله ورته شته د دې په خاطر باندې چې ښه مخ ته لاړ شي پرمختګ پکې وشي کوم کارونه په کار دي لږ تر لږه چې پاتې وشي دواړه لوري وکړي
د دواړو لور لپاره لومړی د افغان لوري لپاره د افغان دولت لپاره دلته هم د سیاسي اجماع په اصطلاح دغه اصطلاح چې کارول کېږي چې نشتون یو جنجال دلته هم و یو داسې هیئت وټاکل شي دغه هیئت چې د طالبانو سره مذاکره کوي چې هغه د هر قشر نمایندګي وکړي نمایندګي یوازې فزیکلي نه چې په فزیکي لحاظ یې څوک ځوان یې څوک مېرمن یې څوک سپین ږیری وي نه په معنوي لحاظ او د طالبانو کوم مسؤلیت لري هغه دای هم خپله صحیح افغان دولت نه مني اما دای خو ځان ته امارات وایي د طالبانو امارات همدارنګه که افغان دولت ځان ته اسلامي خو دلته کوه حق نظام چې راغلی د اسلامي ورسره دی دا خو یو اسلامي هیواد دی که افغان دولت ځان ته د اسلامي جمهوري افغانستان نوم ورکوي او طالب نه مني دا بل بحث دی دی نه سره مني یو د بل نومونه دي نه مني اما په جګړه کې خو مستقیما دی ښکیل دي نو تر ټولو مهمه د طالب دپاره هم دا ده چې د هغه افغانیت ادعا چې دی کوي مثلا په سیمو کې چې دی تر ولکې لاندې او په هغه کې د اغزن تاثیری پاکستاني تیروي
ډیر مننه نازا صاحب ډیر مننه نازا صاحب تشکر هغه صاحب زما هم دا بخت راته تاسو کوم چې هر اقل د خبرو د پرمختګ او د خ پایل لپاره او د خ لاس راوند لپاره چې اوسه ته په افغانان ته پلاس راشي سو شي دواړه لوري سو کی
زه فکر کوم چې دلته دوه شان ته اشاره کول کوم یو دا هیئت چې د دې خواځي یا د طالبان طرف هیئت وي دا باید په ځان کې مستقل وي د استقلال ولري چې فار خبره کې د حکومت هیئت راځي د اشرف غنی سره مشوره کوي یا مثلا د طالبانو هیئت دی الته د هیبت الله خان له صاحب سره دغه کوي مشوره کوي دا به ډیر وخت وباسي او خپل به دا خبره یا د رسالت کې دی هغه به پای ته هم نه ورسیږي او د خارجانو سم متاثر نه وي دا چې ملت کې مور په ملت کې رقم خلک لرو پاره طبقه کې خلک راجمه سي او راجمه کېدل به اسانه دي دلته دا خبره ملي سي او واقع بین الافغاني موضوع به اوتول سي دا موضوع به ما فکر باندې په سمه طریقه باندې خلاص
ډیر زیات مننه
کدا چې نوی زه فکر نه کوم چې دا موضوع خلاص شي کدا استقلال دای ات نوی او ملت ته مراجعه نوی ما فکر باندې دا خبره به فضوله وي
ډیر زیات مننه لخپلو دواړو ملمنو خغلی نجیب آزاد او خغلی سید اکبر غاز خادر رو ابیدو کول تاسو هم مننه چې را سره پات شوي بحث مو پای ته ورسید خو وخت
25 دقیقه
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
قیمتی ماں Ali ma